د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د دې یوې ساعته خبرونې ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلی کوم. وړاندې به په خپرونه کې دا مطلب د سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر مو خداد سی دوړو هیوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کیسي همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
امریکا نن فضا ته یوه ستور بیړۍ استولې چې د شمسي نظام د جوړښت په اړه به په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انسخه.
امریکا د هغه افغانانو خونبها ورکوي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې وژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې زر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګوزارونو وژل شو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شول. په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپږو ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 120 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټه الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ 10 غړي یې ووژل. د پنټاګون ویان جان کربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د وژل شوو 10 افغانانو کورنۍ ته د خواخوږۍ په هدف د خونبها ورکولو ته ژمن دي، خو کربي په دې اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پنټاګون ویان همداراس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر زر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدي چې تېره اونۍ په کابل کې و، د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخکې د نجونو لیسې پرانیستل شوي دي. ښاغلی عبدي وویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یوه دوو میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په پلاوي کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامه، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوی دا یو رسنی سفر هر اړخیز او مهمه باله.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدراعظم وبخی وسم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د برتانیا صدراعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ MS پرون د چړو په گزارونو پکې ووجل شو. لا بوریس جانسن د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی او ویلي دی چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه پرنا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو له کارکوونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې ګزارونو ووژل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برطانوي سړی نیولی، ویلي چې ښایي دې سړي په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګېزې امکان شته. او د روسیې په د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادی قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبری اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقونو د یو څېړونکي تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او د هغوی غوښتنې واوري.
ډېرې ساعت خبرونه مو له اجمل خان څخه واورېدل. دا یوه ساعته خبری خپرونه زه مجیب حبیبزی د خپل تخنیکي همکار سید قادر جلاروف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جومات کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په 4 ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واورئ. خو تر هر څه د مخه اوس اجمل خان د کندهار د پیښې په اړه راپور لري.
مننه حبیب زاده صاحب. داعش ته کندهار د برید مسولیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا برید غندلې ده. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ دا وخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خبر کړی دی، د وسله والې ډلې ویلي چې دوه غړو یې د فاطمې په نوم د کندهار د شیعهګانو د جومات په دروازه کې ولاړ ساتونکي لومړی په ډزو وژلې دي او ورپسې یو د جومات په دروازه کې له ځان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او بلې دننه په جومات کې چاودیدونکي مواد چولې دي. داعش سره تړلی د عماق خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابو علی البلوچی یاد کړی دی او ویلی دی چې دواړه افغانان وو. د برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پوره وونی وروسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لږ تر لږه 46 کسان پکې وژل شوي وو. مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو دا بیره پیدا کړې چې په افغانستان کې طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلواله ډله چې هم له طالبانو او هم له لویدیځ سره دښمني پالي په پیاوړي کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني وروسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونی برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټوبې دی، د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر واکمنېدو وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره د دوهې تړون کې هم ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جومات پرونی چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه مغندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش د کندهار په امام بارګاه جومات کې دا برید کرکجن بللې او ټینګار یې کړی دی چې د ولسي خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم ترسره کول د دې جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راغلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټویټر دا برید غندلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په دا واورئ چې د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور واورئ.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به لږ په ژمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي، او په روزګان کې هم نجونې پرېښې دي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشحاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی وو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر د ته ویلي وو چې پر یوه داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي، او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډ یې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1980 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6000 تر 8000 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېښتي.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اوري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسېدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته تر مصر کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون. په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د دې پلاوي مشري کوي، د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال عمر زاکوف او مشریبا له یو لوړ پوړی پلاوي سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کیسي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي، او ځینې هغه پروژې چې تطبیق وړ دي تطبیق کیږي په افغانستان کې د ازبکستان هیواد له خوا نه د غوډې پر زمينه سازي وسي، او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیاوړتیا او سره د فرهنګي همکارو په دوه برخو کې بیلابیل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کېدې سي
د طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غوانډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهال ورسره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخایي د یو مسؤول حکومت په توګه چاره مخته وړي، او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبان بعد روانه اونې د چهارشنبه پورس په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د تروریکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی و. اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او ترخوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9 د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوي وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې 2 تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزي وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډېر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس 3 وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه وو او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو، خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچه څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت څاروان دراوروي.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. دا ماموریت به 12 دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 10,000 ډېرې وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به 8 آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنۍ په لمریزه انرژۍ چلیدونکې ستوربیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 5:40 په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15 نوی مندل شي.
دا ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ته ورستنیږو. د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوږنوونکې پیښې دي چې څوونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سیدجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کېږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس ته په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مو غوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کېږي مخه ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمه ییز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید د یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت ترسره کړي.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اوري. پخوانی سناتور فریده کوچی وایي طالبان یې په دې نوم ګواښي چې ولې یو مهال د دوی په ضد جګړه کوله. هغې په یوه خپره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر ځینې وړی دی او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی تر څو ډیر وسلې طالبانو ته ورتسلیم کړي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت مني چې د دوی لنوم زینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخنه په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
تمام شپه می دروازه دبیږي، توازه لوی درسته بوم، توازه وزیر دفاع.
د مشرانو جرګې په خوانی غړي فریده کوچیدا وای طالبان په دینوم کوخی چې یو محل د کندهار د بخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستی. میرمن کوچی وای د هغه محل د پنجاب ضد ټوپک پورته کړو، ځکه پاکستانی ملیشو غختل پر ډیورن کرخه از خان تارو غزوی. د پخوانی سناتوري یو خبر کړي ویډیو کې دا کړي چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. فریدا کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغو کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له ښکېدو سره مرسته کوي. هغه د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوي چلند په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي امارت له نوم ناوړه ګټه اخیستې او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو ډېر یې پیژندل شوي او قضیه یې تر پلټنې لاندې دي.
شل کاله دې نظام تیر شوی و، خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سر تمانی د هیواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پیښېږي چې هغلته ځینې قضایې رامنځته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کمه فیصدي ده.
طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوي او عادي ژوند ته یې رابللی دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و، خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې پېښې رسنیزې کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسیون هم جوړ کړ. دا کمیسیون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
دا چې پراغت قدم باندې لاتی
سره په شت توګه وي چې یو کچې لاس ته ور ویږي د کمانډانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسېږي ولې په ورځ نه دی دا چې ورلو سره داسې خلکو ته رسېدلی چې هغه ډېر شتمن خلک و د مسکینانو ورته جدل نه ورته رسېدلی دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه یې ورورسېږي خلکو پرې سواري چې په مسو کې په مالي کې په کلي کې او که د دې لاس ورې د بیا د دې په وایي څه باندې شو کې دا هېڅکله نه رسېږي دا پانډانه چې بې کاره ولس ته نه رسېږي دا باید داسې ښه تقسیم وکړي که موږ د سرخان چې هغه د پروګرام د لوري څخه دا چې پروګرام اوس به ربه ان شاء الله خدای پاک نه روان دي چې وبرکې السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو او ریس موجیب حبیب سایه ساحت د مازیګر په وخت 3:30 بجې شوې اجمل هند لاند خبرونه وایي
د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته تللی. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرام دی او د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګېډۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د شړو په ګزارونو وژل شوی و.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واورېدله. اوس هم د خبرونې په دوامه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته غوږ شئ.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,115 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ایتونو انکشافي کارونه ډیر شوې دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملبانه دی. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنې پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت پخوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امن وي. په دې شلو کلونو کې د صبری ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډېر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې کم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغه مسایل مخه نیول شوی ده. او بدبختانه چې قیمتي ډیره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم، یوه مهمه مسله چې زه وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت به نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خدای دې چانس نه استفاده وکړم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ به نه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغانی پښتني کلتور تراوګرځو، او زموږ او ستاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې په خوا پروژې روانې وي په ټپه درېدلي، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري، او بودیجه فعلا موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وي هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي، او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه مشکلات
سلامت اوسه کور ودان. شاغلی جهش تاسو ته مرکلی وایم، په دې سربېره چې شاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې په خوان امنی و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درس نوول تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، او خاص ډول اصولي صاحب ته زما نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه، او سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل، د دلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شندېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه سر لاسته راوړنې دي چې څوک له پامه نشي غورځولای.
جهیر صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل؟ یعنی چشته چې تاسو زور واکان وایست یا لندغر وایست، تاسو په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه و، فقط امنیت تامین وو. ډېر ولسوالۍ زموږ امن وي، او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه وو. یوازې موږ مشکل په مساخل په ولسوالۍ او د کلندر په ولسوالۍ کې، او د صبری په ولسوالۍ کې، په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټول اداري واحدونو کې 15 اداري واحد افخوس کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي، او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو په انتونه تحصیلات هغه په خشم مختروان وي. فیرن اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لږ څه ناهیلی دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی، او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمنی لري. دای ونی ما پیدا کیږي، نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د شاغل جهشت ټاکنو یادونه وکړه، تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي، او داسې چوکۍ هم ورسپارل شي چې مسلکي دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان هلته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې، او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و، او مشر به وي زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات والی امنیت ملی او قماندان امنی د درې واړو سره زه په رابطه کې یم. درې واړه با احساسه د خوست ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده. دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم وو، په ټولو ولایتونو کې جنگونه وو، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم وو. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسوه کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سو استفاده کوي. خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شاهسازۍ ریاست تحمل علیکو شاروالۍ تحمل علیکو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبری کې به وي دوی به وایي چې موږ رهبری ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډیر موافق نه یم. کله چې په رهبری کې یو مدیر موجود وي هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونه ته هم سمون ورکړي. بنان دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې. خو زه وایم چې ډیر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اول وختونو کې چې راځي حتما دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي او دغه اصلاحات هم ضرور دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیره مننه. جهش صاحب د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي. خوب په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډله کې شامل دی لا هم اجازه نه لري چې نجونې درس ووایي. په استاد په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې نجونو ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تشپغم سم پر درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکولای کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
او آیا دا پالما یا دا دلیل د قناعت ور دی ستاسو په نظر؟
لاقات انده د کنات ولنه ده، ځکه علم په نر او په خځو دواړو باندې فرض ده. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، تا ټول په اسلامي حجاب کې مون تدریمي. او هغه حجاب چې مثلا پردای حجاب په موږ باندې تعمیریږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوا ننې ټولنه یو د مسلمانانو دلته په مخ کې سنتونه او مخ کې عقیده دا ټول شهر ارزښتونه موجود دي. او زموږ خلک ډېر دې شیان ته احترام هم لري، درناوی هم کړی دی. او هیڅ نو داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقه ون لري. په داسې حال کې چې برقه هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلی ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د چارلرنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینره ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیمبل ولایت نورو ټولو ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې.
بله
ډېر زیات موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځي پرانیزي، تر څو چې دغه قشر هم چې ډېر ارزو لري لیواله دی او شل کله تعلیم کړی دی د تعلیم نه به برخه نه شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې ښاغلی کمال ناصر اصولي او ښاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې د خصوصي دونکو به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مهرباني خبري وکي صاحب.
خو اوس نه غړي کنه ول الله کمال ناصر رسول ته اوسلي صاحب سلام کوم. پښتنه مې دادا اوسلي صاحب په هوای میدان کې د تنهي بچ کوم میدان جوړيږي او جوړ شوی دی په دې کې چې د یو میلیون ډالر رشوت په سرینا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې د اخیستي دي. دا رښتیا دي که څنګه دي؟ دا اخیستي دی ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
امید زدرانیم زهم لخوست خبری که ما غد غد شایان دی چیوک باید پا آقو بندی خبری وکو نرخون دومره لور سللی دی و مالیا او این محصول پا گمرکاتو که سو شنده پی زیاد شوی دی نو دا که طالب اوچنه اداره دی زن لپارا کشیری که یادی بودی جی جورا ولو پتا کل که خودال تای تاوان خوی ام خالکو ترسیگی اوش طالبانو زنونو چو پا خلا نیوزی دی چو پیگه که سیاست تای پنا ولی دا ولوش تا دا چې د دې ضربات تاسو ته رسیږي دغه حالات پخ شي په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې په امارت کې 200 ترې اخلي دغه سه پرون ما د رغ دکاندار نه کلی اخیستل وای زه چې نوې مال راوړم په هر جوړه کې به 300 فارق راځي 300 به قیمت دي ځکه موږ نه ډېرې ته اخلي نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي دا نو اغه شیره هم د عام خلکو دی شي نو آیا نظام د سی نو زه خوایم چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په غو باندې تمرکز وکړي نو دا چې عمره چې جمهوریت په کوم شي ته امنیت کمانډنی ویل دی هم امنیت کمانډنی وای کوم ځای کې وای چې چیک پوینت دوی هم عمره ځای کې و چیک پوینت کوي چیک پوینت ورته وای د چا چې وګدو وښتان یا غټ د عام خلکو په مخ کې بیا وکوي کې نوې لسونه پیټړي یو ډول احساس چې دی یو ځوان وژنې دا خو نو دا منه لري غټه غټه مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شایانو باندې خپلې تېروتنې پټوي یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نه شي هیرولی او نه دا د پټېدو دي که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي د خدای په امان.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې. اوس به ورشو درنو میلمنو ته لومړی اصولي صاحب تاسو اوریدونکي یو اعداد وکړی او تورې ولګوو غوی ته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نهه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې، اما بیا په هماغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوقالعاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شاملې کړې تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 خزینه محصلان درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په نهاتیوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته ځکه هلته په ولس د تحصیلات علی په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ وسو ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې همدا ډول نور مواردو کې انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایی ډګر جوړ کړي او دا هوایی ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب زاخلوال صاحب او زه ومه تر څو دغه هوایی ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول
دغه ځوان چې د سوالي وکړه دا بیچاره نه پوهېږم ماتمن کوم ځای کې بشپون وي یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به نه ویلی. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ او په هماغه وخت کې د ترانسپورټ د وزارت له لارې په قرارداد ورکړه شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ وه د مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی وه او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه د خوست ټول وګړي په دې خبر دي او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بوجیو کې دي او که منظورېدل یې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسئ کوروردن. او جهش صاحب، تاسې د دوهم اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایست؟ دوی ډېرې مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې لوړوالی نه یوازې په خوست کې دی بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی. په خوست کې هم همدا ډول نرخونو کې مت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو ښار ته دروما ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي د سرګستان یې ورباندې کل کړی وي یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي هغه خو طبعا خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسۍ هم دوی ته ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوست کې ما داسې پیښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی.
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک پکې شته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکسې جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته. دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کاله په غرو کې تیر کړي دي. دوی ډېر محروم خلک دي، ډېر ځورېدلي دي، ډېر دردېدلي دي. دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډک دي، اوس یې وینځلي نه دي، حمام نه دی کړی، پوه شوې؟ نو دوی مجبور دا خو خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني، پاک جامې وویني، وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم. نو دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی. دې کمپلیکس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو څپېړه ورکړي، چاته اوښته ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړه ځوانان دي، هلکان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړئ. دوی ذهنونه وینځل شوي دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. ما هیله د چارواکو نه دغه ده چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس باید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا کابل ته هم تللی یم، خوست ته هم تللی یم. تر اوسه پورې ما خپل شخصا په سترګو دا ته خانه د لیدلې. ولې نه تکرارېږي؟ شخصي عقدې شته، دا نه لالوستې دي، په مسایلو باندې نه پوهېږي، د خلکو په اداو مسؤلیت نه پوهېږي. کنا مشرانو همداسې ویل دي چې د خلکو رسم رواج ته به احترام لري، چا په کالیو به غرض نه لري، چا په ویښتانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصیه ده دوی ته. اما کسان خو پاس دی چې کوم کار یې خوښ نه شو هماغه کوي. ولې بیا هم نرخونه لوړ شوي دي؟ رښتیا ده ګمبکات جګ شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ. زه یو خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګې انقلاب دی. او دا لوګه کدا دوام وکړي، دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطع دي، پیسې یې کنګل شوي دي. نو خلکو ماران نه دي چا فیصله چې خاوره وخوري، مارم خاوره نه خوري، هغه غوښه خوري. نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کړي. هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري، د وطن د رسم رواج دی، جهاني ټولنه دی، اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی. نو دا ستونزه شته. که دا ستونزه دوام پیدا کړي دا امکان نظر خبر نه ده چې دلته یو غټ ناورین رامنځته شي او دا به د لوږې ناورین وي، دا به د لوږې بوران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. د خوست ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي، په دې وروستیو کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکې تګ را تګ نه کوي د عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ، دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او داسې حال کې چې ویزې هم په ختمېدو دي، د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی؟
په کلي ډول د خوست د ولایت تقریبا د 20,000 نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي، او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي حتماً د دغې جملې نه په دغه په زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري. دا رښتیا ده، او د هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ شو په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي. د دغې مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ماته صدرخیل صاحب مسیج کړی و او هلته د تاجرانو مشرکې وي، راته وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کېږي. ما د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې او هغه ویل چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابوظبي ته دوبۍ ته نه ابوظبي ته اجازه ورکول کیږي، د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي. نو احتمال
یعنی د کابل او د ابوظبي ترمنځ کې، د کابل او خوست کې، د ابوظبي او خوست
نه، د کابل او ابوظبي ترمنځ، او په کلي ډول خو که د کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي، دوی کولای شي خپل سفر وکړي. دا مشکلات شتون لري او د دې مشکل د حل لپاره باید هلې ځلې وشي. دلته مشکلات د پرواز چی شی دی؟ اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسیون دنیا ته دا فکر ورکړي، طرز تفکر یې د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري. کله چې داخلي مشروعیت نه لري، بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. هماغه اساس دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دوهمه مسله د سکیورټي ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی، اما د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټي نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي. نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټي نشته. دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فعلي سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکوي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته قشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډیر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو استفاده وکوي او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د اوسیلي کار واخلي، ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سره ورسیږي که دوی کوي او فکر کوم یو څه به دوی اپمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغه پورې حوصله وکړي، بیا حوصله کیږي. ما لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو، هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک، د مسنجر، د ټلیفون نمبر، د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې ونیسي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
افغانستان پردو را باند جنگ.